په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او رید ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه ازادي او ریدونکو پروګرام او د غراز د هلو وړانګې ډرامې ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي توماس ویست وای د ملالی ورځ موږ د زده کړو حقونو د دفاع د ورځې په توګه منلې. ښاغلی ویست دغه څرګندونه د جولای د 12مې د نجونو د تعلیم د فعالی او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسف زید زوکری او نړیوالې ورځې په مناسبت بیګانه وخته په یو ټویټ کې کړې دي. توماس ویست ویلی افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمني ده او دوی مستحق دي چې د خپلو وړتیاو د کارولو لپاره زده کړو ته بشپړ لاسرسی ولري. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ملالی ته د زده کړې د ورځې مبارکي ورکړې او له هغې مننه کړې چې زده کړې ته د مساوي لاسرسي لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي او هم د سخت دریځو طالبانو د هغو سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام غوښتنه کوي چې ښځې او نجونې له زده کړو او د یوې ښې راتلونکي له هیلو محرومې کړې دي. په خپله ملاله یوسفزی پرون د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیڅ کله یې د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کېږي. هغې زیاته کړه افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو بې برخې شوي دي. نوموړي د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او په دې برخه کې پانګونه ډېره کړي. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو منع کړې دي. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یو نوی جوپه پرون کابل ته ورسېده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر او د اروپا د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو مسؤول یینز لینارچچ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د 2021 کال رئیس د هوایی دالیز لارې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو 9 محموله پرون کابل ته ورسېده. هغه ویلي چې له دې لارې د بشرپالو شریکانو لخوا چمتو شوې د ژوند ژغورنې نږدې 100 ټنه محموله افغانستان ته لېږدولې تر څو دا مسله ډاډمنه کړي چې اړ افغانان طبي او نورو بشري مهمو مرستو ته لاسرسی لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP روانونه وویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د 15 میلیون کسانو له ډلې چې له سخت لوږې سره مخامخ دي اوس یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی شي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یوه پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پیښه کې د 3 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې په درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پوځ تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو له برید وروسته تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول 15 برید کوونکي په ځوابي انډزو کې وژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصویب کړل. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغه نړیوال مالی مسې وویل اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کېږي تر څو د دې هیواد د اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اوګندا ته چې د همجنس پالنې په اړه په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاری کړي د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوري وغندل. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د په وینا د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګندا ولسمشر یوویری موسیونی په می میاشت کې یو قانون توشیح کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته د عمر قید سزا ورکوي. پر دغه اقدام د بشري حقونو ډلو ملګرو ملتونو د بل جنسیت خوښونکو ملاتړ او لویدیځو قدرتونو غوسه څرګنده کړې ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریخي دي. په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمی شوي او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمې دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمې اوبه نشته. ځینې اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت کبله کډې کول ته اړ شوي. دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده، د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي، څه سپارښتنه شته، په دې اړه مو د اوبو د چارو له یو متخصص سره هم مرکه کړې. دا مرکه وړاندې راځي، خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلو سلامونه. بعد السلام ومنې ززه ولحق ته پر ولایت کلستان نو خبره کوم. ما تست د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شهید. موږ د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده، نو دا کومه مؤسسه چې د چپکلو باندو کې د ذخیره د اوبو د جوړیږ موږ د دې صدا خوښ ته چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې، نو موږ ته څه د اوبو ذخیرې جوړې کې ډیره سخته وچکلی ده. حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې اوبېږي. کلي مو ټوله کډې وتلي دي، ښارو ته تللي دي، درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه، دا زموږ غږ تر یو ځای ورسوئ. کور مو ودان، الله دې خیر ده.
سلامونه نیک هلی احترامات ممن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات باندې کوم. په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړي، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته دا پیغام لږدمه. په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالی ده، حتی چې خلکو 250 متره برمی وهلي دي. همدا برمی ګز 1 متر یعنی 60 سانتي په 3500 پاکستاني کلدارو باندې ول کېږي. که موږ تاسو ودی حساب کو، د هر سړی یو 2-3 برمی حتی 4 برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي، نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته. د حکومت او بود متخصصینو له استادانو څخه هم دا هیله ده چې ما په هوایي په دې ولسوالۍ په دې وطن کې شروع کړي، تر څو د خلکو ته لارې طریقه وروښي چې د بود بندونو طریقه چې په خلک دغه مصرفونه کوي. هم دغه روپۍ انکم له همدې لګښ څخه نیم روپۍ هم واخلی او خپل پیاده باند په جوړولو کې مصرف کړي. ان شاء الله چې دا وبود وچکالی مخه به ډیر ژر ونیول سي. نو هله امید مو له تاسو څخه دا دی چې پر همدې موضوع باندې یو ځانګړی خبرونه کې ملمانه د وبو متخصصین ملمانه کړی، تر څو موږ او مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړی. کمدا سي د مشکلات جاری وسیږي، کېدای سي موږ هم دغه مزکی هم دغه زراعت ته نور استفاور کوو او په یو بل کار لاس پوری کوو. کچیر د سپیشلی دغه د افغانستان اقتصاد لپاره یو ډیر غټ خطر وي. سلام په احترام.
ازادي راځبه کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه ټول ومنه. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا زموږ په پیغام تر لورو مقاماتو کړی ورسوي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډیره ټیټه روانه ده. ځکه تر اوسه د 0% ده. وچکالۍ ډیره زیاته په کښه کې ده. پاملرنه نشته. حکومت نو لوړ چارواک سموږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو داسې دی چې تر ګرشه پورې رسېږو. والله چې د پنچرۍ د لاسه مو نه پاس وخېږي چې موټر مو موټران مو داسې د لین موټران لیدلي دي. سړکان خراب دي، برق نشته. موږ په ولسوالۍ کې د برق د اوبو کچه ډېره 0% ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاس په خیره صورت سال مده. موږ د ازادۍ د ټول کارکونکو څخه دغه هیله کوو چې موږ ځاغ ته رسنۍ او لوړپوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي واغه غرنی سیم ته یا زنداور هغه منځ کوتی وبور کړی دی نو زموږ د غشنه نه و دغه سی و چی زموږ غنم او نور کښتونه ټول تجی دی و یو څاکو بم نه راکی ټوله اله و شاړم زکته ورکی تقریبا 50,000 وټر پمان یعنی ماشینان ورته پراته دی غیر قانوني دی غیر دشتونه په وبیز موږ شنه نه ویته وبنه راکینو ستاسي د ازادي رادیو د ټول کارکون څخه موږ د هله کو چې موږ ځختر د طالبان تلورو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم پای پمان.
سلامونه نیکی هله د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته تاسو سلام او خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر اسلامی امارات مجاهدینو د بلوړ پړو چارواکو پورې ورسېږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شژ کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوي څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کړي. د ترکمنستان سره موږ هم مرزه یو که خدای پاک وکړي او د دولت مشران موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ سروي د مرګ راوژغوري. وسلام به احترام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي. په دې اړه زما همکار اسمت سروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی. له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې د هغې ته په تېر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تېرو شل کلونو کې بې ثباتۍ شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې. صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیات پاملرنه وشوه. ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو شوي، دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو. او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته امادگی و خی ولی متاسفانه په سکتور کې چون دغه وب شریکې وي دی علاقه ونه خدا. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی. که زه ویم تر 2 میلیارد ډالر پورې سرمایه ګذاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کو او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه ده چې دا غوې د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه چې ده دا خړوبه درلوده، یعنی هلته بیا رښتون درلوده. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکې تر 1 میلیونه زراعتي ځمکې پورې رسیدلې و. دغه بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوی د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړ چې هغه ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه و چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته مونږ لګښت وکړ. دغه ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په میلیون په میلیون هاو ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو. همدارنګ د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګ بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه مونږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه مونږ ونه کولای شو. او د هغې عمده علت دا و چې مونږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ په بند باندې مونږ د کمال خان بند استتاک په نور بندونو باندې کارونه وشو. ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالي سرچینې درلودلې یا باید د نورو کومکی ادارو نه مرسته وغوښتلې وای. کومکی ادارو مرسته ونه کړه او د افغانستان داخلي بودیجې چې وا
بله سالارزای صاحب د امو د سین د غاری په خول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور ته دا کار شوی دا فکر کوي چې ډیر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تیر حکومت کې د برخه ته ډیر توجه ونه شوه.
بله څنګه چې تاسو ویل یو خبر یادوره باید وکم چې هغه بین المللي قوانین چې دي د هغو د رویا هغه کارونه چې د آمو سیند هغه اخ ته یا د مرکزي اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلي شوي دي. یعنې هغه غیر قانوني دي کاملا چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې د هغې د رویا باید د سین دوار غوړ ته کار وشي.
د افغانستان کومي پروژې یعنی لښ کارته لښ پنګونی ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بل کمی شي. د بندونو په یادونه وکي کوم بندونه لښ پنګونی ته ضرورت لري یا نیم کار دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه تر لاسه شي.
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې ولاند تفسیر وکم تاسو
مهرباني
کله چې ورخت د اسمان زمکي ترازی نو تابن افغانستان حکومت چې په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې مونږ دا معلومول شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره په دقیق ډول باندې تولیدي. ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هیوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثر دی. نو اړینه دا ده چې موږ باید خپل ظرفیت هغلته جګ کړو تر څو موږ وپوهیږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی یو څه مبالغه ده. په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې موږ تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو له نظره یو مالدار یو پیاوړی هیواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه دا چې د اوبو په موثریت باندې موږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې موږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی اولنې قدم دا رس په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استادو یخچالونو ټول د منځ تللي اکثریت او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي. دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا یخچالونو د حفظ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو دا غي نو رس په واټر شټ کې یا په هغه جغرافیه کې چې تل باران وریږي باید ډیر عادي کارونه نه شي هغه هیڅ سرمایه گذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولري، ته باید سرویر ولري، ته باید داسې خلک ولري چې هغه عام ولست دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دا مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري. د اوبو په مدیریت کې چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه وشوی او اوس خو زه نه خبر چې څه حال روان دی. عام ولست باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري. دا یو اقتصادي قیمت لري دا باید ځان شي. هغه نه ورسته څنګه چې تا ویل بندونه باید جوړ شي تر څو موږ د پاره موسمونه چې بارانونه ډیر دي هلته اوبه ذخیره کو بیا په ګرمۍ کې دا غوښتنې استفاده وکړو د بیارۍ لپاره.
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 2 1 2 1.
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغایم د کاپیسا ولایت تکال د ځان خبرې کوم. محترم او استاد راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارات هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بازل سوالیو کې جنگو الته هیڅ کار نه شوه د بیا رغونه، نو د اسلامي امارات د لوړپور چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تکال ولایت ته خاصه توجه وکړي. دلته سرکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته ده، البته د لوسوالی په مرکز کې شتري خو دا هم منځقه چې ده مثلا په کورونو کې د برق نشته ده، او حال دا چې نغلو بنس موږ سره ډیر نږدې ده او موږ ته بل حکومت هیڅ کارونه کوي. دا شل کاله چې کومې پیسې رالی د خارج نه ټولې بس بنور ځای کې مصرف شلی یو خوا بل خوا لاړ دی بینه، نو موږ د تګاو لوسوالی کې کار نه شوی. نو هیله هم دا د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه چې موږ تګاو لوسوالی ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانه کې جوړي کی همدارنګه د برق سیستم برابر کی او نور داسې پروژې ایلی او کانالونه برحاله کی او پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کی او د اوبو غمز موږ وخوري. نو دغه هلته د افغانستان اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه نور په لاس پر په مخ همخه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند او ذات سم از مال نظر زه به نظر تاسو ته درکمه د اوکرين فقله. کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ترغله نو روسانو ول چې دوی به سپره ماته نصیب وي، بیا دغه وخت صدیم په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ناتړې کوي د طالبانو چې امریکا د افغانستان د شپې سپکې کې بل اخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکرين باندې برید وکړي، نو اوکرين ته د ناتو ټوله ودرېد د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتاسي ټوله نړیواله ویني چې دا د اوکرين په تباہی روانه ده، اوکرين خلک مري، وطن خراب شو. نو نور نړیواله مشرانو زما د ژغ د مسله ملګر ملتو باندې امنیت شورا باندې چې د دې جګړې د حل د فاره ساده پغندلو بندیزونه باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې سي د نړۍ لپاره خلک وټا کې شي نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناتو د غړیتوب سره څو کسان مشرانو شي دا درسي د پوتین سره مويني او زيلنسکي سره مويني. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کو شي دا د ناتو د اوکرين باندې ناتو په غړیتوب څه وخت وزن لري، د اوکرين غړیتوب وزن لري، وزن دونه وتخ خپل اسکر دی وباسه ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تبایی بولی او دا جګړه دی په غلط روانه کړي، په خطا دی روانه کړي. د یو ملک تبایی ستا په یوازې سیاست باندې نه کیږي، نړیوال سوای د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو د فارز مال نظر ملګری ملتونه باید لاس تر زنی کښېننی، مشران وهڅوي چې تړون وکړي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانې دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمیږي. نو باید وسلې او تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وسی چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو ښوونځي کچیر بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر صاحب محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت چې ضایع کیږي دا بیا نه جبېره کیږي بیا نه. دا د 22 میاشتې تېرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه وو په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خراب دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نسو رسولی، پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مساکلا چې زموږ ته 1500-2000 کلدارې غواړي، تر رشکرګاه پورې چې رسول تقریبا موږ ته پر یو نفر 4000 کلدارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې څه چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر چې پوخ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاقه کور یا څلور اتاقه کور وي، 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګ ډرامه اوریدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه، پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفائی ډیره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي